په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغې له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر سره خبرې کړې وایي هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دا هیواد باثبات او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د لوړې له مراسمو وروسته د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ تګلارې باطلوي. د پاکستان پوځ وایي یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هیواد باثبات او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویې ویل دې غونډه کې به د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته کیږي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دغه راز پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارلز دافیر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر جو بایدن ته هم د نوې دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بلل او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. سټیفانو پونتیکورو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبرې د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتیکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او له بل پخواني جهادي مشر د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلي سره تر لیدنو کتنو وروسته کړې دي. پونتیکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي چې له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیري باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د هیواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راکم کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا په تېر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېیمې لوبې د جنوري په 3 او 6 نیټه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک 4 کلنه دوره پای ته ورسېده. 80 کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولس ته په وینا کې وویل
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو، او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عینن د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخې هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پروند کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2012 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدول شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د هیواد د لوی درسیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري او لکه چې دوه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپل واقعي اخیستې درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده. او د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنه کې چې زورور یاده شوې یوه ودانۍ یو څه ویجاړ شوي او شاوخوا ولاړ یو شمېر موټر سوځېدلي دي. د بیړنیو خدمتونو د ادارو مسؤلانو ویلي دي یوه ټپي حالت نازک دی. د مادرید ښاروال په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي داسې ښکاري چې چاودنه دې په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې وي. خبرونه ملازه دی ډډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي ډډو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي ډډو ټکی اورګیا ازادي ډډو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغې له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې ده. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل چې هڅه کوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو په تیلبیا متحدینو سره خپلې اړیکې ښه کړي.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان حل ولټوي.
په دې اړه مو په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو د افغانستان البته مطالب او راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. دغه راز به وړاندې په یو راپور کې د امریکا او ولسمشر جو بایدن هم درو پیژنو. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جو بایدن پرون د امریکا د شپږتل ویختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړه او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه وکړه. دا چې افغان چارواکي بایدن ته د مبارکي په پیغام کې څه ویلي په دې اړه نور د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارژ دافیر راس ویلسن او د ناټو له قمندان سکاټ میلر سره هم لیدو کاته کړی دی. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دای زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلن شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او که نه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیري پرېږدي.
ومورېدل چې جو بایدن پرون د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د کار د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه مې مخکې په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي.
ګومان نه کوم چې ډېر ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید پکې راشي د دې لپاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سول، ډېر وخت و او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشرویت کم نه کړي، جګړې کمې نه کړي، زیاتې کړي، او له بلې خوا د ترګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس به بر وي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي، د دې لپاره چې د مذاکرات لپاره یو فشار رامنځته کړي، او له بلې خوا د قواوو د وتلو موده به اوږده کړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې د سول لپاره به فشارونه زیات کړي. انټونی بلینکن هم ورم ورځ د امریکا سنا جرګې په استمای غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنز دغه تړون لسره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه رکل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنګ زر ختم کړي، او د جنګ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستي، کله چې ووایو پس هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه، د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي د دې لپاره چې افریقا ضروري لري منطقې نه. اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کوي چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لار پرانستل د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان سره کیناستل درې میاشتې تقریبا وهل چې کرن لار نهایی کړي و سم د جنوري لپنځم سره ناستي غواړي چې اجنډا نهایی کې خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه په دریدل ښکاري له دې سره مختلفو لورونو داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې منځګړی ته ضرورت دی د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچانو ترمنځ روان دي
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی ځکه چې منطقي په خپلو منځو کې سره جنجال لري راځه چې د جاربه لاره ونیسو داسې طالبانو سره موافقه وکړه په دې پرشي هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې کوي ځکه طالبان همیشه ویلي و چې خارجي قواوې ونه وسي مو مذاکره نه کوو دا لارې ونه مګر اوس فعلا دې ته راغلي دي اکثر شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټو شي ځکه د افغانستان ټول همځایګان ټول کسان چې دي په دې دغه دي سرستلا دي چې امریکا مخکې له دې چې سولې موافقه وشي باید ونه وځي له منطقې نه دا لار دې ته هواروي چې د افغانستان د می نه وروسته هم د امریکا څخه قوای په افغانستان کې پاتې شي او د سیمې د موافقې په اساس د همکاري په اساس باندې یو حل لار راوز د افغانستان لپاره
تیر تجربه ته په پام سره فکر نه کوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وایي چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیا ده چین ده پاکستان ده ایران ده او امریکا ده دو په منځ کې یو تفاوق رامنځته شي ځکه چې تر څو توافق رامنځته نه شي افغانستان د حل لاره به مشکل وي له بلې خوا امریکا ته لیوالش د جنگ ختم دا جنگ د همسایګانو د سیمې دی او له په کومک باندې ختمېدل شي
یو وروستۍ پوښتنه د ترامپ اړیکې د نړۍ له مشرانو سره له هیوادونو سره چندان ښې نه وي اوس چې جو بایدن واک ته رسیږي د کسان په خپلو خبرو کې وویل چې غواړي بیرته د امریکا حیثیت او اعتبار په نړۍ کې اعاده کړي د مشرتابه رول او له هیوادونو سره بیرته اړیکې ښې کړي فکر کوي چې دغه پالیسي چې جو بایدن که مخته ونیسي د ښو اړیکو او د ښه نیت پر بنسټ له نړۍ په تېره بیا له سیمې هیوادونو سره چې افغانستان مسله ورسره نښتې ده ښې کړي دا به یو مسر رول ولوبوي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د دې هیواد د امن او سولې د ټینګېدو په برخه کې
هو د بایدن اداره دې ته لیواله ده چې حتما د نړۍ له متحدو سره خپل رابط بیا له سره ټینګ کړي او په مشترک ډول سره د عمده مسایلو چې د دوی هیوادونو ګټې پکې یعنې ګډې ګټې لري په مشترک ډول سره د حل لار ورته پیدا کړي افغانستان تقریبا داسې یو ځای دی چې ډېر هیوادونه پکې مشترک دلچسپیګانې لري افغانستان یوازنی ځای دی چې ډېر سب رقیب هیوادونه یو رقم نظر لري کړی نو ځکه د منطقوي او جهاني تفاهم له لارې د افغانستان د مسلې د حل اسانه کړي
په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په دې خبرې کې چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي خو اوس باید افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو ملالۍ بشیر ته بغوښ شو
Stars and Stripes ورځپاڼه له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وټلو په اړه مقاله خبره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله او قراردادیان استخدام کړی دي په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر اتله زره زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا پینټاګون ته جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2.5 زره ته کم شوی دی د پینټاګون تر راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4.3 زره ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته سویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یوه راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارډ پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې شوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب شوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري مخکله دي چې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن درو پیژنو له اسد الله الدین نبو اورو چې بایدن پروندې لوړې په مراسمو کې څه وویل.
جو بایدن ته د امریکا د ستر محکمې قاضي القضات جان رابرت د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19 پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوړې مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي.
Congratulations, Mr. President.
د لوړې دا مراسم د کورونا وبا تر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولسته په وینا کې وویل یووالی د مختتګ یوازنۍ لاره ده او زیاتې کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه. بایدن پر کانګرس د ډونالډ ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سختې ورځې تېرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو موږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوي دي. موږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالډ ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په 1325 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی وو. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 89 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوریپال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ټرمپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوې هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامانۍ له مراسم وروسته ترامپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یوه ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړیو ورځو کې د کډوالۍ د اقلیم د بدلون او له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ترامپ ځینې پریکړې لغوه کړي.
بایدن هم دا کار وکړ. پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ تګلارې باطلوي. پرون له نږدې 50 کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې چې اجمل آن ترتیب کړی دی.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایدن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په 6 وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایدن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شیبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایدن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 و، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 46 په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاخې له دې سیالۍ په شاشو څرګنده شوه په وینا او د حقوق پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریز لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلی. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبريال دی. هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې له ادعاو سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادونه شته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د جو بایدن په باب مو واورېدل. د هغه مرستیاله کمالا هاریس څوک د هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبر امریکایي ده چې پرون د امریکا د ولسمشر د مرستیالۍ په توګه د وفاداري لوړه وکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به کمالا هاریس درو پیژنو. اوس یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وای، هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې له دوه پخواني جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر کریم خلیلی سره خبرې کړي، د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د درې ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه پرون لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د خبرونو تفصیل مو که غوښتي بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه راپورونه لرو. خبريال مو وژنې تر سرلیکنې پرون په کونړ کې فرنګیانو او ژورنالیستانو غونډه وکړه او حمید نور ژوند وژغوري په نوم هغو ماشومانو ته وینه ورکړه چې د وینې د کمۍ په ناروغۍ اخته دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبريال راپور ته وغوښو.
په کونړ کې خبریالانو، درسنیو کارکونکو او فرهنګیانو خبریال موجنی یو د وینې ورکړې سره د هغو ژوند وژغوري چې څوک ستاسو وینې ته اړتیا لري په نوم کمپاین ترسره کړ. خبریالان وایي که له یوې خوا د ولسونو ستونزې د چارواکو تر غوږونو او دفترونو رسوي، نو له بل لوري غواړي د وینې ورکړې سره د جګړې ټپیانو او د وینې د کمی لرونکو ناروغانو رنځ او درد راکم کړي. په ختیځ کې د سلام وطندار راډیو خبریال امید دیدار
هغو ناروغانو ته چې وینې ته ضرورت لري او میاشت په میاشت هغوی ته وینه بدلېږي، دوی خبریالانو دغه ناروغانو ته وینه ورکړله. او شوارده چې خبریالان مه وژنئ، دوی نه یوازې دا چې خبر رسونه کوي، اطلاع رسونه کوي او د خلکو ستونزې حکومتونو سره شریکوي، د خلکو ژوند هم ژغورلی شي او د خلکو د ژوند په ژغورلو کې خپله هڅه کوي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وایي که څه هم چې په اوسنیو شپو ورځو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خپله د امنیتي ستونزو له امله ګواښونو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې نورو ته د وینې په ورکړه ژوند ورکړي.
هغه څوک چې د وینې له کمبود سره مخ دي، تکلیف لري او مرض لري، هغوی ته وینه ورکوي، صدقه جاریه ده او ژوند ورکوي.
د د بینی د راټولون کی ډلې مشر ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته ویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د بینی د کمی یا تلسمیا ناروغانو ته په زرګونه سیسی وینه راټوله کړې ده.
موږ نن د خبریال موجنې د دې نوم لاندې په اټلس فرهنګي سب کې د وینه راټولولو کمپاین وکړو. موږ په کونړ ولایت کې 122 تلسیا ماشومان لرو. دغه ماشومان دي کوم چې زمونږ او ستاسو وینې ضرورت لري. نو خبریال موجنې خبریال د انسان ژوند ژغوري. تزر سیسی وینه راغونډکله تقریبا 300 نفر ځان سب کړو. افغان فرصت کې یو پروګرام کړو چې په هغه کې موزر سیسی وینه راغونډکلی او 200 نفر سب کړو ځان سره.
په کونړ کې په داسې حال کې خبریال موجنې او د وینې په ورکړه نورو ته ژوند ورکړي کمپاین تر سره کیږي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون شپږ تنه خبریالان وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د هیواد د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه یوه نظر پوښتنه پیل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا نظر پوښتنه له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه په دې خاطر کیږي چې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راشي او هغه د ټولو لپاره د منلو وړ شي. په دې اړه پام وکړئ. د ازادي